کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي، زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې، د رواني خبرونه د همنې مې نور بستیونیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې دا به له 12:30 شو وروسته اوري. خو په پایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل وطن حق ومني. یو شمیر امریکایي سیاستوالو وایي هغه امریکایي پوځي چې په کابل کې ظاهرا د یو نفوذي په حمله کې وشل شو، د متحده ایالاتو د یوټا ایالت د شمالي اوګدن ښاروالو او زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1999 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو سفارت د نیولو کاري سر مانځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل وطن حق ومني. ولسمشر غنی پرون د نومبر په 3 نیټه پکتیکا ته لاړ. هغه په پکتیکا کې ولسی غونډې ته ویل،
د دې وطن غږ ډیر لوی ده، برته د وطن مور ومني، خپل پلار ومني، له پلار او مور نه نسی بیلیدلای، اما لباند نه یو نه ځان بیلک.
اشرف غنی په پکتیکا کې ویل چې د سولې لپاره سیاست نه کوي او د هر بای پرې کولو ته چمتو ده. ولسمشر غنی ویل چې سولې د ټولو افغانانو غوښتنه ده او زور ته نشي تسلیمېدای. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې خبرو ته تیارې نه ده څرګند کړې. یو شمیر امریکایي سیاستوال او رسنۍ وایي هغه امریکایي پوځي چې په کابل کې ظاهرا د یو نفوذي په حمله کې وشل شو، د امریکا د یوټا ایالت د شمالي اوګدن ښاروالو. شمالي اوګدن ښار 10,000 نفوس لري. سالت لیک ټریبیون او نور رسنیو رپورټ ورکړی چې د شمالي اوګدن ښاروال 9 کلن برینټ ټایلر له ملي ګارد سره د خدمت په ترڅ کې وشل شو. د امریکا په سنا جرګه کې د اوټا سناتور او د دې ایالت څو چارواکو د ټایلر وشل کېدل تایید کړی دي. ټایلر د سکل په جنوري کې د یوټا ایالت له ملي ګارد سره افغانستان ته واستول شو. همغه وخت د سیمه ییزو رسنیو ته ویلو چې د افغان کمانډو کنډک د سلاکار په توګه دنده ترسره کوي. په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د څاڅکو پر ټیمونو د کور په کور ګرځېدو له امله بندیز لګولی دی. د عامې روغتیا چارواکي وایي که هغوی د دې ټیمونو ته اجازه ورنه کړي نو دوی به په دې ولایت کې د پولیو واکسین لغوه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د سږنی میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پولیو 19 مثبت پیښې ثبت شوې دي. زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1999 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو کالي سلمانځي. د مظاهره چانو لخوا په 1999 کال کې د ایران پر سفارت برید، د امریکا پر سفارت برید او د یو شمېر امریکایي ډیپلوماټانو برمته نیول د دې سبب شول چې واشنگټن له تهران سره خپلې اړیکې پرې کړي. د نن ورځې لاریون کوونکو مرګ پر اسرائیل او مردبات امریکا شعارونه ورکول. د 1999 کال د نومبر په 4 نیټه وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایرانی محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت برید وکړ او د 4 ورځو لپاره 250 امریکایي ډیپلوماټان برمته وساتل. تر دغې پیښې وروسته امریکا او ایران تر اوسه پورې په خپلو کې ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري. د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کالیزې د لمانځلو مراسم چې یوه اونۍ به دوام وکړي نن په فرانسه کې پیلېږي. اټکل کیږي چې د نړۍ شاوخوا 80 مشران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې مراسمو کوربه دی. مراسم د فرانسې په هغو برخو کې جوړیږي چې د جګړې میدانونه او سلګونه زره تنه په خټینو سنگرونو کې د متحدینو او جرمني پوځیانو ترمنځ په اوږده جګړه کې ووژل شول. او د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر وړاندې په یوه نادره عکس العمل کې ویلي دي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له ډیپلوماتیکو نورمونو وتلی دی او د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې خبره ویل شوې ده چې په بغداد کې د امریکا له سفارت غواړي له خپل ټویټر څخه تبصیرې لرې کړي، په راتلونکي کې هم له دا ډول څرګندونو ډډ وکړي او نړیوال قانون ته درناوی وکړي. په هغه ټویټري تبصره کې چې د اکتوبر په 10 خپره شوې او لا هم لیدل کیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران ته ویلي چې باید په عراق کې د فعالو شیعه ملیشو د بې وسلې کېدو، منحل کېدو او جلب کېدو اجازه ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل کغه وړي دا نور تا او د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه دا ده چې بعد نړیوال هیوادونه د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي.
خو آیا د مسکو ناسبه د سولې په برخه کې د امریکا هڅې ثبوتاج کړي که څنګه له انتظار خادم سره غږېدلی یو؟
تو رقم تصادبات یا تو رقم نیابتی مخالفتونه دی یو په سیاسي دګر کې هغه نرم اړخته روسانه او امریکا یو بل سره په مخالفت باندې اخته او تاسو نو خبر نه بلکې دا د 352 قدم خبر.
په غزنی کې وسلوالو طالبانو د پولیو څاسکو پر ټیمونو د کور پر کور په ګرځېدو بندیز لګولې دي.
نو دمګړې موږ لګیا یو چې منطقه کې کوم سپینګری چې همیشه د صحت ستونزې له موږ سره حل کړې دي، غوی ته موبایل دي چې چیرته غوی د دولت د مخالفینو سره ناستې ولري او زموږ د ستونزې راته حل کړي.
د غزنی د صحت د ستامي رئیس ډاکټر نیکملو یو شمیر نور کورنی او بهرنی مسایل هم لرو را سره پاتې شي. د منګاګل ازادي رادیو ناوړی او سمرزو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي. دغه جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي رادیو ته ویل چې د مسکو ناسته یا ورته نورې ناستې به هله ګټورې تمام شي چې د ګډون کوونکو هدف په رښتینې ډول د افغانستان سولوي. د په داسې حال کې د ټاکل شوې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناسته جوړ شي. په دې اړه نور حال تور اجمل تورمان راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناستې په درشل کې د دغه هیواد د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ په رښتینې او همغږي عمل پورې اړه لري. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او امریکا باید خپل سیالۍ یوې خواته کړي او د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره لازمه همکاري وکړي. ښاغلی عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که داسې ونه شي نو د مسکو ناسته او ورته نورې ناستې به د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه دا ده چې بعد نړیوال هیوادونه د افریقانو نیولی تر منطقې د سیمې هیوادونو تر روسیا او ایران او پاکستان دوی د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي او هر یو هیواد وغواړي چې خپله ګټو تامین کړي د افغانستان کې او د افغانستان ګټو خلاندګي فکرونه کمزمو نتیجه جوړه شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته په نږدې راتلونکي کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی ازادي رادیو ته ویلي چې تر اوسه د غونډې د څرنګوالي او وخت په اړه د کابل او مسکو ترمنځ هوکړه نه ده شوې، خو یو شمېر رسنیو د روسي د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه ناسته به د رواني میلادي میاشتې په 9 نیټه یعنی د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې دغه هیوایت باید د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د امریکا له وروستۍ هڅو او د روسیې له لیوالتیا ښه ګټه پورته کړي. د سولې د علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد:
منگ افغانان په دې کې یو اساسي رول ولوبو، ځکه چې اصل موضوع د افغانستان ده. روسان هم زمونږ شمالي ګاونډیان دي او د خپلو سرحدونو یا د خپلو ملګرو د سره د امنیت په ځای کې تشویش لري. افغانان به داسې وسو کولای داسې کوشش وکړو چې د دوی د دغې دلچسپۍ نه د سولې د تکمیل دپاره، د سولې د ښه پرمختګ دپاره ورنه استفاده وکړو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویلامی په خپلورو سره ویلي چې د غناسته ته د ایران، چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، امریکا، پاکستان او طالبانو استازي بلل شوی دي، خو طالبانو تر اوسه پرې په دغه ناسته کې د خپل ګډون په اړه څه نه دی ویلي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، وام اورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. په دې بحث کوو چې آیا د مسکو ناسته به د سولې په برخه کې د امریکا هڅې سبوتاژ کړي او که څنګه. زموږ همکار نسیم شفق په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم سره په یوه مرکه کې همدا پوښتنه پوښتلې ده.
مسکو نه د افغانستان په جګړه کې دومره د خپلو لکه څنګه چې خلک فکر کوي، او نه د افغانستان په جګړه کې کومه پیسې او ټکا مصرف کړی ده. د لزر ټوپکو وعده یې کړې وه، هغه هم څورخه او څه پاتې شو. معنا دا ده چې روسانو خپل توقعات تر ډېره حده پورې ساتلي دي. دغه کانفرنس چې کوي دا د هغوی لپاره ډېره لنډه، اسانه او ارزانه لار ده. دوی غواړي چې د جګړې وروسته د افغانستان حکومت او طالبان سره یو ځای کی د یو بل سره خبره وکړي او په اخر کې یو نتیجه ته ورسیږي. کله چې ټول راضي نو د صلح امتیازات دا یو بحث دی. زه په دې مطمئن یم چې که چېرته کانفرنس کامیابیږي، خو زه یې ګټه ده. کانفرنس تر ډېره حده پورې نتایج بلموس نتایج نه لري، هغه تر ډېره حده پورې د روسانو لپاره ډېر خوښوونکي نه وي. ولې امریکا په تمام معنا باندې د افغانستان د جګړې او سولې د واک او صلاحیت او ځینې وخت امتیازات او د بار او د مصرف ټول افغداري کړی ده، ټول مسؤلیت یې اخیستی دی. نو په دغه حالاتو کې روسان له یو اړخه غواړي په ګلوبل شامل شي، له بل اړخه غواړي چې یو څه امتیازات واخلي، او امریکا تر ډېره حده پورې هڅه کوي چې وسایل په خپل انحصار کې وساتي. که سول راځي هم د دوی له جانبه وي، او که د جګړې تمویل او تمدید هم دوی سره وي. نو دواړه طرفونه هم خپلې محاسبې لري، او په عین وخت کې دواړه طرفونه خپل توقعات، خاص کر روسان خپل توقعات محدود ساتي او لمیټ ساتي.
بله. نو خادم صاحب، دغه توقعات په مجموع کې د دواړو خواوو یا یو ډول منافع پسې ګرځیدل، د خپل ستاسو نظر یو ډول تصادم نه رامنځته کی؟ یو کچیر د واشنگټن او مسکو ترمنځ تصادم رامنځته کیږي په دغه موضوع کې په یو ډول سره، نو دا خپل یو ډول د سولې پروسه سبوتاژ یا ورته جنجال جوړ نه کی؟
تر کومه تصادمات دي یا تر کومه نیابتي مخالفتونه دي؟ یو په سیاسي دګر کې هغه نرم اړخ دی چې روسان او امریکا یو بل سره په مخالفت باندې اخته دي، او دا نه ورځ خبر نه، بلکې دا د تیرو 15 کټو کله خبر ده. د نظامي مقابله ده او هغه نیابتي تعاملات دي هغه په د جګړې په میدان کې دي. که چېرته د روسان او د امریکا خاص کر د هرې ډلې چې افغانستان خپل ګډ لري او نظامی تصادمات او تقابلات رامنځته کی، په دغه حالاتو کې زه مطمئن یم چې موږ ته انتهایی ډېر زیات تاوان دی. که سیاسي مقابله وي هغه کې تاوان شته دی، ځکه چې دلته به د افغانستان د اولیا او منافعو مسله نه مطرح کیږي، دلته د افغانستان د خلکو د ژوند مسله نه مطرح کیږي، بلکې دلته د لویو قوتونو د خپلو منافعو مقابله او تفصیل مطرح کیږي. نو په دواړو حالاتو کې زه باور لرم چې افغانستان خلکو ته تاوان شته دی، مګر دا چې د افغانستان حکومت له بیخي نهایت ترک نه او له نهایي مهارت نه کار واخلي. امریکا ته وایي چې په 2013 او 2014 کلونو کې ساسې لپاره یوازینۍ لار د سولې ده، او روسانو ته وایي چې ساسې لپاره په افغانستان کې لا تر اوسه پوزې کې نه شته دي، چې اوس هم د افغانستان د خلکو په ځهانو کې ساسې باندې حساسیت نه شته دی، او دا یو مقلو جګړې لا اوسه پورې هم چلوندي پاتې دي. نو یوازینۍ لار دا ده چې د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، او هغه هم شریفانه او په لدې دقت نه.
بله، نو اوس هم د امریکا هڅو ته په پام او هم د مسکو راتلونکي کانفرنس ته چې په سورزو کې یا راتلونکي جمعې پورز به دا کانفرنس جوړیږي، ستاسو باور څه دی چې دغه کانفرنس به څه ډول په مجموع کې څه ډول نتایج د افغانستان لپاره ولري؟
زه تر ډېره حده پورې بدبین نه یم. زه غواړم چې د مسکو کانفرنس په نیک پال باندې ونیسم، مګر دا چې اجنډا دعوت شوی غړي او په نو وخت کې له کانفرنس وروسته د مطبوعاتو پوښښ لټیری او خیاري سره وشي. هدف مې دا دی چې طالبان او په نو وخت کې د افغانستان حکومت باید د تفاهم ژبه خپل کړي، نه د تقابل او سپکاوي. په نو وخت کې مسکو باید تلاش وکړي چې ناسمې خبرې له دې کانفرنس څخه بهر راوباسي، بلکې تلاش وکړي چې رغیدونکي خبرې د خلکو تر غوږونو ورسیږي. امریکا باید تلاش وکړي چې دغه د سولې ستراتیژي لپاره فرصت وګڼي، نه د روسانو لپاره د خپلو اهدافو تحقق یو تلاش. زه ورته خوشبینه یم، مګر دا چې د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، نړۍ یو سفری تراشي او هر طرف د سولې مسله د ځان په ګټه وګڼي، نه د جګړې تمدید او تمویل.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی یاستئ و موریدل د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره مرکه کوله. اوس هم د اقتصاد نړۍ ته سر ورکار کوي، واصل وسال مو د اقتصادي بریاو او ستونزو خبروي.
د میدان وردګو ولایت د کرنې او بلګولو رئیس وایي سږ کال د دغه ولایت له باغونو نږدې 90 ټنه مڼې راټولې شوې دي. ولید احمد فصل وایي که څه هم وچکالۍ د میدان وردګ ولایت حاصلات اغېزمن کړي، خو بیا هم په دغه ولایت کې د مڼو حاصلات مخ په زیاتېدو دي. که څه هم میدان وردګ په افغانستان کې د مڼو د تولید له اړخه مشهور ولایت دی، خو ویل کېږي چې دغه مڼې په نړیوالو مارکیټونو کې ښه بازار نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو خونه ویلي چې سږ کال پاکستان هم د نامعلومو دلایلو له امله دغه هیواد ته د افغانستان د مڼو د صادراتو مخه نیولې. خو د افغانستان د کرنې وزارت ویلي چې ټاکل شوی د میدان وردګ ولایت مڼې د امنیتي ځواکونو په غذایي مینو کې شامل شي. د میدان وردګ ولایت د کرنې او بلګولو رئیس په خبره په دغه ولایت کې په سلګونه جریبه ځمکه د مڼو نوي نیالګي هم کینول شوې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي نړیوال پراختیا بانک په افغانستان کې د باغدارۍ د ودې او پراختیا لپاره له دغه هیواد سره د 15 میلیون ډالر مرسته کوي. دغه وزارت وایي اکبر استمینن ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیسې به د باغ لرونکو او کروندګرو د پیاوړتیا، د غلو دانو د تولید د زیاتوالي او د زراعتي متشبثینو د ملاتړ په برخه کې ولګول شي. ښاغلی رستمی وایي د نړیوال پراختیا بانک د دغه مرستو په لګولو سره به زراعتي تولیدات زیات او ورسره به د خلکو په اقتصاد کې هم د پام وړ بدلون راشي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1450 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1160 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 13 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1503 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسله: د اسرائیل صدر اعظم د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وستای چې پر ایران بیرته بندیزونه لګوي. بنیامین نتنیاهو دا یو تاریخي اقدام بللی. بلخوا د ایران مذهبي مشر ویلي چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو پریکړه د امریکایي و ناکامه هڅه ده. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی او د اوس سره د پراګ له سټډیو د سالی صاحب ستړي مشي د اسرائیل صدر اعظم د خبر اصلا چرته کړی ده.
ډیر مننه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په هغه اعلامیه کې چې د دفتر پرون خبره کړې ویلي چې پر تهران دغه بندیزونه پرشتیا هم را روان دي. د امریکا حکومت وړ مورز اعلان وکړ چې پر تهران دغه بندیزونه به سبا دوشنبه عملی سي. دغه بندیزونه د ایران د انرژي، د کشتی جوړولو صنعت، انتقالات او مالی سکتور په نښه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په می میاشت کې دغه تړون څخه د واشنگتن د وتلو اعلان وکړ او په اگست میاشت کې د ایران پر اقتصاد د بندیزونو بیا معرفي کول پیل کړل. اکرام صاحب،
د ایران مذهبي مشر هم پر تهران د امریکا د بندیزونو د بیا برحاله کېدو په اړه خبرې کړې دي. اصلا آیت الله خامنه‌ای په مشخص ډول څه ویلي دي؟
هغه څه چې تاسو یادونه وکړه، د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو فیصله د امریکا یو ناکامه هڅه ده. خامنه‌ای پرون شنبه په تهران کې ویل چې امریکا د پخوا په نسبت ډېره کمزوري شوې ده. امریکا تر هغه امریکا چې څلوېښت کاله مخکې انقلاب پکې بریالی سوی و ډېره کمزوري سوې ده. د امریکا قدرت په ځوړ روان دی او دا مهمه خبره ده. د نړۍ ډېر معتبر سیاستوال او ټولنپوهان په دې باور دي چې د امریکا نرم قدرت خوسا سوی او د له منځه تلو په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له مخې له ایران لرې کړای سوی و. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. اکرام صاحب،
پم دې حال کې ویل کېږي داسې چې په تهران کې زرګونه کسانو په تهران کې د 9 کاله مخکې د امریکا د سفارت د نیولو د کلیزې په مناسبت لاریون هم کړی دی. که دغه لاریون په اړه معلومات لري اوریدونکو ته لګوار.
بله، په زرګونو کسانو هغه څه چې تاسو یادونه وکړه، د ایران په پلازمینه تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو د کلیزې په مناسبت لاریون وکړ. 9 کاله مخکې یعنې په 1999 میلادي کال کې د امریکا د سفارت د نیول کېدو له کبله واشنگټن له تهران سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې کی پرې کړل. لاریون وال په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ مخې ته راټول سوي وو او شعارونه ورکول چې مارګ پر اسرائیل او مړه دی وی امریکا. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د ایران په نورو شعارونو کې هم دغه ډول لاریونونه سوي دي. مظاهره چانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګوډاګي یا هغه ته ورته یوې جوړې سوي ننځکه دغه راز د اسرائیل او امریکا بیرغونو ته اور اچولی دی.
ډېر زیاته مننه صالح صاحب. درنو دوستانو، واموریدل چې د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وسای چې پر ایران بیرته بندیزونه لګوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د همیو ولایتي مسله په غزنی کې وسلوالو طالبانو د پولیو ساسکو پر ټیمونو د کور پر کور ګرځېدو بندیز لګولې ده. خو دغه ولایت د امیر روغتیا چارواکي بیا وایي که هغوی د دوی ټیمونو ته اجازه ورنکړي نو دوی به په دغه ولایت کې د پولیو ساسکو ورکول لغوه کړي. لسیمی حبیب الرحمن تاثیر راپور راکوي.
په غزنی کې د امیر روغتیا چارواکي وایي که وسلوال طالبان کور پر کور ماشومانو ته د پولیو څاڅکو د ورکولو اجازه ورنکړي نو دوی به د پولیو څاڅکو راتلونکی درې میاشتنی کمپاین لغوه کړي او پر راتلونکو کمپاینونو به هم غور وکړي. د امیر روغتیا رئیس ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د امیر روغتیا د پولیو څاڅکو پر ټیمونو د کور پر کور ګرځېدو بندیز لګولی دی. هغه زیاتوي دغه موضوع یې له روغتیا وزارت او نړیوال روغتیایي سازمان سره شریکه کړې تر څو د حل لاره ورته پیدا کړي.
نړیوال روغتیایي سازمان هم موږ ته خپل هدایت کې په خپل ملک چې موږ ته راستولی لیکلي دي چې موږ جماعت په جماعت ستراتیژي نه منو ځکه د موږ پیسې مصرفیږي او ماشومان له پولیو نه پاتې کیږي. نو فل هدا موږ کمپاین ماتل ده او زه د تاسو د رسنیو له لارې نه په خلکو دولت په مخالفینو او په مجموع کې په غزنی په ټولو اوسیدونکو دغه کوم تر څو د عامې روغتیا د ریاست سره همغږي او همګام سي او دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
نیکمل زیاتوي په افغانستان کې د پولیو څاڅکو او واکسینونو په برخه کې ډیری کلتوري محدودیتونه شتون لري. ټیمونه یې کور پر کور ګرځي، پر میاندو او پلرونو ماشومانو ته د واکسینونو او پولیو څاڅکو ورکولو ټینګار کوي. خو بیا هم په ځینو سیمو کې ماشومانو ته په واکسین او پولیو څاڅکو ورکولو نه بریالي کیږي. جماعتونو ته راوړل خو بیخي لري خبره ده.
خو چې کله مو کمپاین کور پر کور کاوه هم لا بعضې ماشومان به لمونه مسکېدل، یا به ماشومان ویده وو یا به ناروغ وو یا به په کور کې پایواز موجود نه و چې ماشوم ورته راوباسي. نو دا که چېرته جماعت په جماعت طبعا جماعتونه په اطرافو کې له کورونو یو څه فاصله لري نو دلته د مس ماشومانو یا هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې کیږي دو تعداد زیاتیږي. نو دمګړۍ موږ لګیا یو چې په منطقه کې کوم سپینګیري چې همیشه د صحت ستونزې له موږ سره حل کړي دي، علما او روحانیین متنفذین قومي مشران غوی ته موویل دي چې چیرته غوی دي دولت د مخالفینو سره ناشته ولري او زموږ داسونه راته حل کړي.
وصلوالو طالبانو په غزنی کې د پولیو او واکسینونو ټیمونو ته غواښ کړی دی چې له دې یسته به ماشومانو ته د کور پر کور ګرځېدو پر ځای د کلی په جماعت او یا هم د کلی د ملک په کور کې واکسین او د پولیو څاڅکي ورکوي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ستونزو او د دې ملګرو ته د غواښونو او پر هغې د بریدونو له امله یې په دغه کار لاس پورې کړی دی تر څو د دوی پر جنګیالیو د هوایي او ځمکنیو بریدونو مخنیوی وسي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو مهم مسایل حمید مومن لوستی دي او وایي چې کوم مهم مسایل دي هغه اورو.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره په افغانستان کې د سولې په تړاو پر روانو بحثونو او د مسکو غونډه او همدارس د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه پر وروستۍ پریکړې بحثونه کړي دي. مس ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د رویټرز خبري اجانس د یو راپورټ په اسناد لیکلی دی چې د مسکو غونډه د افغان حکومت د نارضایت سره سره د روانې نومبر میاشتې په نهمه نیټه جوړیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افغان سولې په تړاو د مسکو د غونډې نیټه داسې مهال اعلان شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غونډه کې د افغانستان د ګډون په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلی دی چې روسیه د افغان حکومت له رضایت پرته یو شمېر افغان سیاستوال چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پکې شامل دی غونډې ته وربللي چې بلندلیکونه په تېرو دوو میاشتو کې د روسي ډیپلوماټانو لخوا ورسپارل شوي دي. مسیر روسپانې بیا لیکلی دی چې د روسیې لخوا د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه په پټه ورکړل شوې ده. روسپانې لیکلی دی داسې مهال چې طالبانو هم د یو پلاوي د استولو خبره کړې ده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د افغان حکومت د ګډون د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي، خو لا کومه موافقه نه ده شوې. روسپانې وړاندې لیکلی دی یو افغان چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دی چې له دوی غوښتنه شوې چې د مسکو غونډه لغوه کړي ځکه د بېلابېلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې بهیر چې امریکا ملاتړ کوي لا پیچلی کوي. انیس دولتي روسپانې بیا په یو مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلی دی چې په سیاسي ډګر کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابره شوې ده ځکه چې اسلامي نړۍ او د سیمې هیوادونه له سولې ملاتړ ته چمتو دي. روسپانه لیکي چې ولسمشر د پکتیکا د مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو ته تیار شي ځکه د روسپانه په وینا ولسمشر دا په ډاګه کړ چې د سولې واک پردیو ته نه ورکوي. د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ بل مهمه مسله ده چې د کابل ځینو روسپانو پرې بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼه لیکلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له پریکړې سره سم د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج به د یوې میاشتې په ځنډ سره اعلان شي. د ورځپاڼې په وینا له دې پریکړې سره سم د ولایاتو د رایو د نتایجو اعلان به د لندې د میاشتې په دویمه نیټه او د کابل هغه به د همدې میاشتې په لسمه نیټه اعلان شي، خو ورځپاڼې د دې پریکړې لامل ته اشاره نه ده کړې. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې دا ځنډ داسې مهال اعلان شوی دی چې تر دې مخکې یو شمېر ناظرو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د نتایجو په اعلان کې ځنډ به د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات هم له ځنډ سره مخامخ کړي، خو ورځپاڼې د انتخاباتو د کمیسیون په حواله لیکلی دی چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د وري په یو دیرشمه نیټه ترسره شي، حال دا چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو مهال ویش به له مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو سره تر مشورو وروسته په همدې اونۍ کې اعلان شي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د انتخاباتو د کمیسیون په وینا د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر به د لندې په 2 نیټه او انتخابات به د راتلونکي 1998 لمریز کال د وري په 1 نیټه ترسره شي. ورځپاڼه لیکي چې دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د تېرې جمعې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بهرنیو ډیپلوماټانو، ملي او نړیوالو څارونکو یوه مشورتي غونډه وربللې وه. ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ورځ به په غزنی کې د ولسي جرګې انتخابات هم ترسره شي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او اوس هم د آیا پوهېدی یوه بله برخه له عصمت څاروان څخه اورو.
د اروپا په څو هیوادونو کې چې عموما کډوال د هغو له لارې د لویدیځې اروپا هیوادونو ته تیریږي له مصنوعي ذهانته کار اخیستل کیږي. هنګری، لیتوانیا او یونان هغه درې هیوادونه دي چې په پولو کې د مصنوعي ذهانت سیستمونه ایشي چې دغه هیوادونو ته د مځکې له لارې له ورتلونکو مسافرو څخه پوښتنې کوي او د داخلېدو اجازه ورکوي. دا سیستم چې آی باردر کنټرول د میشي مرسته کوي چې له مسافرو څخه د پښتنو بهیر په لنډ وخت کې بشپړ شي او په عین حال کې دا توان لري چې د ځواب ورکونکي رښتیا درواغ معلوم کړي. د سیستم به د هنګری، لیتوانیا او یونان په پوله کې د شپږو میاشتو لپاره وازمویل شي. هر مسافر به خپل پاسپورت، ویزا او د پانګونې اسناد په کمپیوټر کې اپلودوي او سیستم به یې څیړي. په بل پړاو کې به له هر مسافر څخه مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي. سیستم د مسافر پوښتنو او اسنادو ته په کتو پرېکړه کوي چې هغه رښتیا که درواغ وایي. همداراز به له مسافر څخه پوښتنه کوي چې په بکس کې څه شی شته او یا بکس ورته پرانیزي چې وګوري څه پکې شته. څوک چې په دې پړاو کې بریالی شي هغه ته د کیو آر په نوم کود ورکول کیږي او همداراز اجازه مومي چې هیواد ته داخل شي. که د چا په اړه اندېښنه وي یا څه شک پرې وشي